ملیکی دو اونگا ده جنکانو لوغاله ده او تلور ده زفور انشالله چه شپاگ نفره همون ده ملیکی ده تکاندو ملیکی لوغاله پر ده مسابقات که دادون که یا باوانسان لپاره مبارزه کنید.
نموری ویل چه پا ده غلوبو که ده سبانده 500 هیوادونو لوغاله گدون کوي. د تکواندو هر هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې د سرو زرو میډال وګټه د توکیو اولمپیک 2020 کال لوبو ته لار پیدا کوي. د کابل د نجونو د فوټبال د غور لیک سیالیو په پیل شویو لوبو کې نن کابل کلب له استقلال او عدالت له سنکر لوبډلې سره لوبیږي. دغه لوبې د کابل د فوټبال په لوبغالي کې روانې دي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل
مسابقات از دو هفته قبل آغاز شده بود، بین هشت تیم به شکل لیگ از 3 نومبر ختم میشه.
نوموړي وویل چې ګټونکي لوبډلې ته جایزې او ستاینلیکونه هم په پام کې نیول شوي دي. او پاکستانی کرکټ لوبډله د تمریناتو لپاره استرالیا ته رسیدلې ده. ټاکل شوې چې پاکستانی لوبډله د نومبر په 3 نیټه له کوربه استرالیا لپاره د 20 اوریزو لوبو لړۍ پیل کړي. دواړه لوبډلې 3 20 اوریزي او 2 ټیسټ لوبې لري. تر دې وړاندې استرالیا د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 20 نیټې سریلانکا ته په 20 اوریزو سیالیو کې تاریخي ماته ورکړه.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ پروګرام را وړاندې کیږي، ورپسې د ګوړې اچار مه هېروئ.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ترماستریکا چې مې زده
کړې، زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
آیا په هیګي چې ولې ډېرې نارینه سره لدې چې په ټولنه کې د خزو او نجونو د فعالیتونو په تر سره کولو خوخوي، خو د خپل کور خزي بیا دا ډول فعالیتونو ته نه پرېږدي. دغه نارینه په کوم دلیل د لور خور او خزي د زده کړو او په ټولنه کې د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي؟ په داسې حال کې چې له کوره بیرون د نورو ښځو لپاره زده کړې او په ټولنه کې د فعالیتونو یادونه کوي او اړتیا یې بولي، دغه ډول ښځې څنګه وکولی شي د کورنیو د دې ډول نارینهو په شتون کې زده کړې، روغتیا، کار او فعالیتونه ترسره کړي؟ د دې اونۍ د نیمې نړۍ په خپرونه کې مو همکاري تمنا واحدي په همدې موضوع خبرې اترې کړې چې د خپرونې په دوهمه برخه کې به د موضوع په اړه یوه ډرامه هم ولرو. خو راځئ چې اوس راپور واورو.
په افغانستان کې داسې ډېرې فعالې او پرمختللې ښځې شته چې د ستونزو او خنډونو په شتون کې ځانونه په بېلابېلو لکه ټولنیزو، سیاسي، کلتوري او اقتصادي برخو کې د بریالیتوبونو پوړیو ته رسولي. په دې برخه کې له فعالیتونو سره د همدغو ښځو مینه او د کورنۍ د نارینهو غړو ملاتړ مهم لیدل کیږي. خو موږ د هغو ښځو او نجونو په اړه خبرې کوو چې نارینه یې له ورایه د بیرونیو ښځو د زده کړو او فعالیتونو یادونه کوي، خو د خپل کور ښځې او نجونې یې بیا د کوټې څلور کونجه دیوالو ته کینولي او د زده کړو، کار او فعالیتونو حق یې ورڅخه اخیستی دی. مرسل چې د همداسې یوې کورنۍ غړې ده، د خپلې کورنۍ د نارینهو د نظریې په اړه وایي چې د کور نارینه یې یوازې بیرونی ښځې د زده کړو مستحق ګڼي، په داسې حال کې چې د خپل کور ښځو ته وایي چې تاسو اړتیا نه لرئ چې زده کړې وکړئ.
ما تر 5 ټولګي پورې درس ویلی، بل 5 نه زه پرېنښودم چې زه درس وایم. زما مور و پلار علاقه نه لري، زه ما پرېږدي مکتب ته خلق خبرې کوي، نو دې په خاطر مکتب نه وباسي. مونږ چې مریضان شو مونږ نارینه ډاکټر ته نه پرېږدي. زمونږ په منطقه کې ښځینه ډاکتران نشته. ما چې کله درس ته نه پرېږدي بل نه پرېږدي، نو په کلي کې به ښځینه ډاکتران له کومه شي؟ ښځې باید پرېږدي چې درس وایي. دغه مرداره مفکوره چې د سړو سره ده، نو دا باید له منځه لاړ شي.
مرسل د ښوونځي د دورې د یوې ټولګیوالي کیسه کوي چې له واده وروسته یې خاوند د کوټو څلور دیوالو ته کینوله. که څه هم خاوند یې یو باسواده او روشن فکره سړی و.
زما یو ملګری وه درس وویل. کله چې هغه واده شوه نو میړه یې پرېنښوستله په واخلي، په دې خاطر هغه ډېره جیګرخونه وه. نو دا خو ښه کار نه ده چې اول خلک مکتب ته نه پرېږدي، بیا چې مکتب په زور ووایي بیا نو وظیفو ته نه پرېږدي.
نصیر احمد د کابل ښار اوسیدونکی دی. هغه د ښځو او نجونو زده کړې، کار او پرمختګ اغیزناکه بولي، خو وایي چې خپلې خور، لور او ښځې ته به د زده کړو او کار اجازه ور نه کړي، ځکه په خبره یې د ښځو زده کړې او کار کول د دوی لپاره شرم ښکاري.
باید کورو کې کینی، خپل کارونه وکړي، د خسرخیلو د خپل د کور د مور پلار کور درس باید ونه وایي، کار بازار ته ونه وځي، بېغم امان ته خپل کور زندگی خپل یو ماشین ماشین وکړي. شرایط ډیر خراب ده، دا خلکو اعتبار نشته، دا کار بازار کې ډیر وضعیت خرابه ده، خلک خبرې کوي پسې.
ویل کېږي چې د ښځو او نجونو د کار په ټولنه کې د هغوی د حضور او زده کړو په اړه د ځینو نارینهوو تکراري شعارونه او خبرې په ظاهري شکل ښایي په اوریدونکو یا لیدونکو کې سزای ونیسي، خو په عمل کې هم دا ډول نارینه دي چې د خپلې کورنۍ د ښځو په حقونو په لوی لاس په خک دي او خوله یې ور پټوي. په همدې اړه یو میرمن چې نه غواړي نوم یې خپور شي خبرې لري.
درس خو ما اولس پورې ویلی، دوه لسم امتحان ورکړی ده، کار زړه مې کېږي خو نه مې پرېږدي. تحصیل هم غواړم چې ادامه ورکړم، غواړم چې طب ووایم، خو اجازه نه لرم. دوی چې کوم دلیل وایي که نه، هغه دلیل نه شي کېدی. ښځه خرابه ده او خلک خرابې دي. خلک خو تاسو وایي که نه، خو تو چې مه کوه بلک مه پرېږده، که نه چې ته کوي خو هغوی هم کوي. سو چې ژوندی یم، زه غواړم چې درس ووایم، تعلیم وکړم، که وظیفه ونه کړم خپل ماشومان خو یو څه شی زده کړم، که نه اوس ښځه یم، که نه چې تعلیم مې دا بې سواده یم، اعصاب مې خرابې ده، اعصاب دواګانې خورم، دغه خپل ماشومان وهم، دا ټول د یو نفر د لاسه ده، د یو نفر د ګمان د لاسه، چې هغه شک کوي، ګمان کوي چې که دا لاړ شي وظیفه دا به کوم غلط کار وکړي. ولې زه کور کې ناست یم، غلط کار نه شم کولی، خو نه یې کوم، که نه که وکړم بیرون کې هم کوم، کور کې هم کوم. کومه ښځه چې خرابېږي، که نه هغوی د دې سړي د لاسه، دوی خپل قاعده یې او د خلک نه استفاده.
خو د نارینهو په منځ کې داسې هم شته چې په کورنۍ کې د ښځو شرعي او قانوني حقونو د ارزښت په اړه پوهیږي او هغوی د زده کړو دوام او کار ته پرېږدي. مجیب الله له همدغو نارینهوو له ډلې دی. هغه وایي
دا ډیر ښه کار دی چې میرمنې زده کړې او کار وکړي. زما دوه خویندې اوس هم درس وایي. دا د زده کړو زمینه ما خپله خویندو ته برابره کړه تر څو هغوی درس ووایي. ما کولی شو چې هغوی منع کړم، درس ویلو ته اجازه ورنه کړم، خو ما دا کار ونه کړ. ما د هغوی د درس ویلو لپاره خپله ښوونځی پرېښود تر څو هغوی زده کړې وکړي او یو روښانه راتلونکی ولري. زده کړه په هر نارینه او ښځینه فرض ده، ځکه خو وروسته له اوو کلو چې اقتصاد مې ښه شو اوس زه هم ښوونځي تزما او پاتې درسونه می وایم.
داسې ښځې هم شته چې د خپل کور نارینهوو ته یې د کار او زده کړو د دوام په موخه منطقي دلایلو سره قناعت ورکړی او هغوی یې پوه کړي چې د انساني او اسلامي ارزښتونو ساتلو سره ښځې کولی شي چې د خپلې کورنۍ او ټولنې نورو ښځو سره په اغیزناکه توګه مرسته وکړي. فرشته چې د یوې دولتي ادارې کارمنده ده، هغه وایي چې په سختیو میدان ته راوتلې او ډېرې ستونزې او خنډونه یې ګاللې.
ډوډۍ ویسم، خو میړه مې شاید څه وایي ده، ښځه باندې هر عملت را که ما درس ویلی نه وای زه به محتیاج محتاج وم، څوک پیدا چې زه به کونه کیږم.
د کورنۍ ډېرې نارینه ولې د بیرون ښځو لپاره زده کړې او کار مهم ګڼي، خو د خپل کور د ښځو د زده کړو، کار او ټولنه کې د فعالیتونو مخه یې نیسي، چې په هکله یې ډاکټره کریمه مایار د عامې روغتیا وزارت کارکوونکي او مدني فعاله وایي.
کېږي موږ ته په سر کې ووایه چې ولې کورنۍ د ښځو، د نجونو د زده کړې او د کار مخه نیسي؟
متاسفانه چې په افغانستان کې ټولې کورنۍ یو شان نه دي.
بله،
یعنی بعضې کورنۍ دغه تعصبونه لري چې فرزند خپل لور مکتب ته نه پرېږدي، او بیا کله چې مکتب ته یې پرېږدي بیا تر دولسمه صنفه پورې دوی زده کړې وکړي، بیا پس د هغې نه دوی کار ته یې نه پرېږدي. ولې یو شی چې دي چې په اطراف کې مو هم لیدلی دي، مثلا موږ ته ډېرې خویندې قصې کوي، هغه دا دي چې دیني زده کړې په هر ځای کې چې وي هغه شته دي، هغه د هغې په معنا څوک نه کوي. مکتب ته لږ څه نه څه مشکلات په ولایتو کې یا په اطراف کې. یو شی چې دی، یعنی نارینه اکثر دا فکر کوي چې فرزن ښځه د دې دپاره ده چې سالم اولاد بروزي په خپله په کور کې باید وي، نو ضرور نه دی چې دی بیرون د کور نه په دفتر او د ځای کې کار وکړي. دی وایي چې خپل ماشوم د سم بروزي، ښه بروزي په کور کې دی کینی او د خپل خاوند او مثلا د خپل د کورنۍ د ازواو خدمت وکړي او بس خلاص. دغه یو غدی ته دی.
ښځینه څومره نقش لري دغه په قنات ورکول کی
فکر کوم دا ازادي به د پلار په کور کې لږ زیاته وي هېدی په خاطر باندې چې جنې کولای شي فرزند خپل پلار ته ورور ته مثلا کاکا ته یو نور ته قنات ورکړي چې پلار زه غواړم چې فرزند د مونږ یو تحصیل کرده ښځه جوړ شي مثلا زه غواړم چې ډاکټر شم زه غواړم چې معلم شم ولی د دې قنات ورکول بیا د خسرګنې په کور کې دا سخت خبره ده او مشکل خبره ده په دې خاطر باندې چې هغه یو بل محاول وي نو هغه ته قنات ورکول لږ څه مشکل بوي ولی هغه هم په یو صورت کې زه اسانه ګڼم کچیرې د ژوند خاوندې ورسره یعنی ملګری ورسره همراز وي هغه کولی شي د سپورت ورکړي یا مثلا کومک ورسره وکړي هغه به څه مشکل نه وي خو ولې که تحصیل په باندې وکړي هغه کورنۍ هرومرو باید هغه وظیفې ته پرېږدي او هغې ته یو امید ټولو پیدا کړی دی چې د هغې نه به یوه ښه ښځه جوړېږي نو که چیرې هغه د فرزن یو ډاکټره که تحصیل وکړي یعنی 12 کاله مکتب ووایي بیا 9 کاله دی فاکلته ووایي فرزن 4 کاله بیا هم تخصص واخلي او بیا په آخر کې هغه په کور کې کینوي دا خو سخت ظلم دی یعنی دا ظلم باید هیڅوک د کورنۍ د غړي څه ونه کړي که څه د پلار په کور کې وي او څه د خسر په کور کې وي هغه باید پرېږدي چې خپله وظیفه اجرا کړي هغه کورنۍ چې تحصیل کرده ښځه په کور کې ولري یا تحصیل کرده جری په کور کې ولري هغه د آینده د یوه تحصیل کرده طبقې مور ده هغه ښه بچیان روزلی شي د دې په خاطر باندې چې د هغې ذهن ډېر روښانه دی
داسې حال کې زموږ په هیواد کې د ښځو زده کړو کار او په ټولنه کې د هغوی فعالیتونو ته سخته اړتیا لیدل کیږي خو کلونه کیږي چې زموږ د ټولنې ښځې له دې شرعي او قانوني حقونو څخه بې برخې پاتې شوي او د پرمختګ مخه یې نیول کیږي د همدې موضوع په اړه مې همکارې تمنا واحدي یوه ډرامه لیکلې او چمتو کړې چې په ګډه یې اورو
آلو لولو لولو زوی جان می ویده دی لکه گوده دی رنجو آلو لولو لولو تا دی زوی می هم ویده شو ات سبر چی دا کمپل هم رو بانده واچام چی یخی و نشی
کریمه جان پویگی اگه خلق نن بیا قرص بسیر آغیلی و کری اختیه هوایم نو همکارانو ته می هم دیر کم راغلم
ریختیا هم چی دا چو کالا دیدی قرزاره للاس سخت زوری گو نن می خورلن سرای راغلی و ما ورته د خپل قرضاری او مشکلاتو ویلی وو نو خو چې 1000 افغانۍ راوړې وی ویل چې خپل ستونزې مو پری